de lo amarga.
څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور جزئیات واورئ چې وایي د تیرو په پرتله نسبي کموالی پکې راغلی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښی چې تر دې دمه وروستي خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې تر 1280 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی او چین یو ځل بیا په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو خبر ورکړی دی. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما په خپل نوي راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور سو ویلي په همدې موده کې 2160 ملکیان ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 340 کوچنیان وژل شوي او 228 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیپورا لاینز ویلی په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو لپاره پر یو میز د راټولېدو تاریخي فرصت ترلاسه کړی، غمجنونکي حقیقت دا دی چې هر ورځ جګړه ملکیانو ته په وحشتناکه توګه زیان رسوي. په راپور کې راغلي چې طالبان او داعش ډله د ملکیانو د 25% مرګ ژوبلې مسؤلیت لري. شمیرې ښیي چې د تیر کال 2019 کال د همدې مودې په پرتله مرګ ژوبله 14% کمه سوې ده. دا راپور په داسې حال کې خپور سوی چې په افغانستان کې د سولې هڅې د حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د توباتلي پر سر له مخالفتونو سره مخامخ سوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 24 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. دا غونډه چې سام یادیږي د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اهمیت په اړه خبرې کوي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې پر اقتصاد د کورونا ویروس د منفي اغیز او حل په اړه یې همداراز د سولې او پراختیا په اړه خبرې کیږي.
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز میشه. دو مجلس می داشته باشه که یکیش روی تاثیرات اجتماعی اقتصادی ویروس کرونا است و راه های بیرون رفت و مسائل اقتصادی افغانستان، و نشست جانبی دومش امروز روی صلح و انکشاف افغانستان است.
د شاغلی مسجدی په وینا د مالیه وزارت ملي امنیت شورا استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد مرستیال د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د مدني ټولنې غړي او یو شمیر خصوصي ادارې هم ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغانستان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ایز مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د داودخی د دادوخیلو او محمد آغې ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي.
د مرکز اړوند د دادوخیلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد آغې ولسوالۍ د لښکرخیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
شاغلی مومند وایي چې په دغو نښتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. تاسیس مشغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیايي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. چین له اپریل راهیسې کله چې کورونا ویروس په دغه هیواد کې محدود سوی و، په دې ویروس اخته کسانو د تر ټولو لوړ شمیر خبر ورکوي. د فرانسې، جرمني او هسپانیې په ګډون په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي، خو په امریکا کې د کورونا ویروس پیښې هیڅ نه دي کمې سوي. د رسمي شمیرو له مخې په امریکا کې 4 میلیونه او 2 لکه کسان په دې ویروس اخته سوي او تر اوسه 1,00,000 کسان مړه سوي دي. په نړۍ کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 14 میلیونه ته لوړ سوی دی. او امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چانګدو کې له خپلې کنسلګرۍ ووتل دا وروسته له هغه چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 18 یعنې نن ورځې پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ ته له کنسلګرۍ څخه ووځي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښیي هلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټیږي. چینایي ډیپلوماټانو د جولای په 24مه د امریکا د ټکساس په هیوستن ښار کې کنسلګری پریښوده. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت ته تړلو امر کړی و.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ، راسره اوسې قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کموالي خبر ورکوي، خو یو نوموی افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه مو د یو شنونکي نظر پوښتلی.
مسئولیت تر بل هر چا اول همدغه جنګیالیو ته، چې همدغه جنګیالیو امیرونو ته، هغه که د افغان پوځ له لوري او هغه که د وسلوال طالبان له لوري.
د هغه ټپي ماشوم کیسه به هم واورئ چې نن د دې راپور له خپرولو سره په یو وخت کې په هلمند کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د برید پر مهال په نښه شو.
امرجنسي مخکې مریض ټپي راوستلی دی. بچی مو نن پر 9 بجې چې وویشته سو سومریانو پوستې سره، چې طالبانو یو دوه ټاکه پر وکړله، دوی دا کوچنی دی په سلمتري کې ورته ولاړ وویشتی.
په کابل کې نن د څه باندې 40 هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون غونډه کې افغان حکومت نړیوالو ټولنې ته د خپلو اجراتو حساب ورکوي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه د معلوماتو ترڅنګ د هم واورئ چې په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرۍ د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته، یونما د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د لومړیو شپږو میاشتو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. د دې راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان شوي دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عملان د دولت ضد وسلوال مخالفین او افغان امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکي مرکزوب لپاره د لومړیو شپږو میاشتو د راپور په خپرولو سره ویلي چې په دغه موده کې 202 اتیا ملکیان وزل سوی او 206 او یا نور ټپین سوی دي. دغه شمیرې د تیر 2019 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله 14% لوړوالی ښیي. په یونما دفتر کې د ملکیان او ماشومانو د ساتنې مسؤل سټیفنی کیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سویلین کیژوالټیز اټریبیوټډ ټو د ټو مین پارټیز دټ ار منټ ټو بی ات د نیګوشییټینګ ټیبل.
ملکی مرجوبله د افغان حکومت او طالبانو لوري کوم شوې نه ده. هغه خواوی چې ترې هیلې کېدی چې د سولې د مذاکراتو میز ته ناستې وای. جګړه پر ملکیانو اوږدمهاله اغېز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړې تر ډېره پورې بشري حقونو په ګډون اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغېز لاندې راوستي دي.
including economic, social and cultural rights.
اغلی کیس دا هم ویل چې دوی د جګړې له دواړو خواونه غوړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قربانۍ او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. دا د غراپور لمخي نړیوال ځواکونه د 2020 کال لومړیو دریو میاشتو کې د 3% ملکی مرکزوب لعاملین دي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې ملکیانو ته هیڅ مرکزوب نه دا اړولي. په دې ترڅ کې د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د 3% ملکی مرکزوب لې پړه او د 4% ملکی مرکزوب لې بیا خامخ نخته بلل سوي چې بریدګری مشخص سوي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړي استاذ دی بور الاینس له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه دی ودروي او د سولې د مذاکراتو میز ته کینی. د ملکیانو د مرکزوب له اصلي لاملونه ځمکني نخته، انتحاري حمله او چاودنه، د سړک غاړې ماينونه او هدفي وزن بلل سوي دي. د دغه دفتر د راپور لمخې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د حمله او عملیاتو په پایله کې د ملکیانو مرکزوب د تیر 2019 کال په پرتله 9% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2019 کال د همدې مودې په پرتله د هوایي حملو او عملیاتو په پایله کې بیا ملکی مرکزوب له 3% زیاته شوې ده. په راپور کې ویل شوی چې د وخت مرکزوب له 40% خزي او ماشومان دي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې 138 خزي وزل شوې، 2095 ټپيانې شوې او همدارنګه 340 ماشومان وزل سوي و 220 ټپيان سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د یونما د دغه راپور په اړه رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دولت ژمن دی چې له یونما سره په ګډه کار وکړي تر څو د جګړې د سیمو واقعیتونه منعکس سي. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې دولت په میاستو په دفاعي حالت کې پاتې سه، خو په خبره طالبانو د ملکی وګړو او عامه تاسیساتو پر وړاندې تاوتریخوالی جاری وساته، خو طالبان بیا د یونما دغه راپور ردوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډول راپورونه د وړخیز معلوماتو پر بنسټ جوړیږي. د ښاغلي مجاهد په خبره د یونما راپورونه د افغانستان د دولت د معلوماتو له مخې برابرېږي. بلخوا غوڅ ملاتړ ماموریت یعنی ناټو ویلي چې د ملکیانو درنس د پایت رسول لپاره تر ټولو خلاره د افغانستان د جګړو حل له سیاسي لارې دی. ټول اړخونه موافق دي چې هیڅ نظامی لار نهسته. ناټو زیاته کړې چې ژمن دی له افغانستان سره مرسته وکړي چې دوامدارې سولې ته ورسیږي او دا په خبره د افغانستان د ټولو اړخونو په ګټه ده. ناټو وایي چې د طالبان لوري د تاوتریخوالي دوام د ملکیانو د وزلو لامل دی. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر تاوتریخوالي د طالبانو ټینګار د سولې بې ساري رامنځته سوي فرصت ته زیان رسوي او ناټو له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپلې کړې ژمنې عملي او د سولې خبرو اترو ته دننه سي. یونما په خپل راپور کې د ملکیانو د مرکز وبلې په ځنګړی توګه د دینی عالمانو، روغتیایي کارکونکو، عدلي او قضایي او غیر دولتي بنسټونو، مدني فعالانو او خبريالانو پر هدف ګرځولو هم اندېښنه ښودلې ده. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
هلمند د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې د جګړو له کبله پکې ملکی کسانو ته درنه مرګ ژوبله اوخته. نن په داسې حال کې چې رسنیو د یونما د راپور جزئیات خبرول، په هلمند کې په یو معمولی نښته کې یو ماشوم ټپي شو. د دې ماشوم ټپونه مرګونی دي. د نوموړي ماشوم د ټپي کېدو پیښه د یونما د راپور په ارقامو کې نه ده شامله. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د دې ماشوم د لیدو لپاره روغتون ته ورغلی.
تو کالو پردا کو نه چیشتل را پر استه بغل باندې پر چپا بغل مرمه وتل
خان محمد د دوشنبه په ورځ یو ولس به جی خپل تکلن زوی چې تازه د طالبانو او امنیتی سرتیرو ترمنز په جګړه کې پر ورانه لګیدلې دی روختون تر وړې دی. د لشکره د ایمرجنسی روختون مخې ته نور کسان هم ناشته، خو خان محمد تم ځکه ځای نه ورکوي. د روختون دروازې ته ګوري او پرام سړک سرل مرته قدم وهي. د غمیدار خولی او ژړو جامو دغه خاوند چې د ګریش کولسوالی د سپین مسجد لسیمې خپل ټپی زوی لشکرګا ته راوړ دی وویل زوی روحلاته د ژوند امید ځکه نسته چې ډیر وینې بهیدلې ده.
امرجنسی مخته مې مریض ټپی راوستل دی بچی مې نن پر نه بجې چې وښته سو سمریانو پوستې سره چې طالبان یو ټاکه پر وکړل دوی دا کوچنی د پسلمتری ورته ولاړو ویښنې نما راوستې دلته امرجنسی اته کالو پردا کنه چې وشتل پرسته بغل باندې پر چپه بغل مرمه وتل
څنګه وزت څنګه
وزت خو تر وسه لنه پر خراب او وختای په خبر به من امرجنسی نشنه نسته به معنی دل
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان لا هم د ملکی قسم د پاره تر ټولو نه امن هیواد دی او په تیرو شپږ میاشتو کې په جګړو او نمنې کې 1202 ملکی کسان وژل سوي او 1202 شپږ او نور ټپین سوي دي. یوناما د 2000 میلادي کال د لومړی شپږ میاشت پر پور کې ویل دي چې د ملکی کسانو دغه مرګ جوړ د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو شپنیو چاپو ځکنیو ماینونو او ځان مرګو بریدونو لامل اوښته ده چې ډیره برخه شي او ماشومان جوړوي. په هلمند کې د تازه جوبل سوي ماشوم روح الله پلار خان محمد هم د یوناما د راپور دا برخه چې د جګړې دواړي غاړې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي تاییدوي. دی وای کته هم دا وخت جګړه خلاصه شوی و خو د زوی د یو طرف نه په ناڅاپي ډزو کې ولګې دی یو سخت ټپیسو
یا دوی دواړه طرف چې د خپل کار کوي د ملکي پیغام کې ولنه نه دا خو دا نه خو دا بس اړ خپل کار ته ګوري هغه راځي دوه ټکه بر کې ادې برکښ کې ام تاولی ام اولی حکومت خلک چې کته مې نه دل کې زمام نه اړشمن نه دی ویل نه پرېږدي دوی غشتنه دا کوم دي دا غوړي چې دا ورکس دا جام جګړه ورکس دي دا غوړي چمن راځي د ملکی کسان خوندي سي.
په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ جوبلي ورستي پیشي پروان میلادي کال کې سبت سي دي خو تر ټولو خنړی په جون میاشت کې په سنگین ورسوالي کې د ملکی کسانو په یو میله کې د خبرګو چاودونو لامل وچه یو ډیرش ملکی کسان ووجل او و ډیرش نور ټپان کړل. د دغه پیشو پړه د جګړې دواړو غاړو پر یو او بل ور اړبل ده. محمد لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په ایمرجنسی روغتون کې د ټپی ماشوم روح الله کیسه وه. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې پخوانی مشر وایي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د رعایت لارښوونې نه کوي نو ځکه کال تر بله د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاتیږي. عزیز احمد تسل وایي چې د جګړو په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت نه کیږي او د دې بیا ملکی وګړي پرې کوي. له ښاغلي تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د ملکی مرګ ژوبلې د علتونو پوښتنه ترې کړې.
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. له بل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغې ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې د حکومت له لوري بمبار کیږي یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه ښخول کیږي هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې دا لاغې څخه د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوې ده چې ملکی خلکو ته بیرحمۍ باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه وران شي او دغې ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
وس څنګه دای سي چې دغه ملکی تلفات او کاچ یو سره چیټه سي په دغه کې تاسو له نظر مسولیت چاته زیات ورګرځي
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغه ملامت دي ولسته او هغه په بشري جرمونو باندې ککړیا ډول کیږي او مسولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلی ته چې همدغه جنگلی امیرونو ته هغه په د افغان پوز له لوري او هغه د وسلوال طالبان له لوري چې دې خپل د جګړې کمانډانانو ته قوانين وروخي او وایي ته وایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوي تاسو د ملکانو سروساتي او له هغه قوانینو څخه خبر کی چې هغه د بشر دوستانه قوانين دي او بشري قوانين دي او تر ټولو مهمه دا ده چې البته دوی د خپل محاکم قوي کی قضا او محکمه قوي کی چې کله یو څوک په ملکی و جره باندې تورن یا هغه که د وسلوال طالبان له لوري او هغه که د افغان حکومت له لوري هغوی باید محکمې ته راکش شي او هغوی باید د ولس په وړاندې خپله جزا وګوري چې دا متاسفانه یوه لوري هم د قهرمانی نه ده کړی چې قومندانان ته جزا ورکړي.
که بلاندو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، چې هغه د زندانیانو موضوع ده، زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمیر پاتې دي، نو څه فکر کوي څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولو هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي؟ او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري او هغوی باید نور څه وکا تر څو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمیرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ور سره او بالاخره ختم سی.
اول خو هم دغه منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمنځ راغلی ده، هغه مهم ده چې افغان حکومت هم کې داخل شي، یعنی وسوال طالبان او افغان حکومت هم هغه ژمنه ولري یو افغاني غیرت وکړي او په دې ولس باندې رحم وکړي، د اور کم نه اور بند ته لاره هواره کړي. اختر را روان دي، همدغه لوی اختر دی، په نیک پال باندې ونیسي او د لښتر لګه د درې میاشتو د اوربان یو ضمانت دواړه غاړې سره ورکي، او په څنګ کې همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبرو د چټکوالي لپاره هغه لاسونه، هغه سیمه ییز استخبارات یا هغه گاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سوله کې لومړی خپلې ګټې ویني، هغوی له دې صحنې وباسي او ولس ته په خلاص غږ باندې ووایي چې زموږ د سولې په اړه باندې له دغه 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 خنډونو سره مخ یو، له ولس نه دې مرسته وغواړي. یعنی که هره غاړه دا کار وکړي، زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د هغوی تر شا ودرېږي، او کله چې ولس را وړاندې شي معلومدار خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کابل نن د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. سام د افغان حکومت او بسپنه ورکونکو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو مسؤلیتونو او ژمنو د څار او تعقیب یو چوکاټ دی. د افغانستان د مالیه وزارت وای په دې غونډه کې چې پر افغان چارواکو سربیره د څه باندې څلوېښتو هیوادونو او د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې استازي هم برخه لري، د کورونا وایروس پر منفي اقتصادي اغیزو او حللارو او د سولې او د پراختیا پر مسایلو خبرې کیږي. اکرام الله اکرام سره مې په دې اړه خبرې کړي او هغه راته جزئیات راکړي.
نن کابل د سام د لوړپوړو چارواکو د ناستې کوربه دی. د دې ترڅنګ یو بل غونډه هم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په برخه اخیستنې سره پیل کیږي، دام نن په کابل کې شروع کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو تر د حساب کتاب او جواب ورکونې لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه دوه ورځې ناسته نن دوشنبه د افغانستان په ارګ ماڼۍ کې پیلېږي. په دې ناسته کې د جنیوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې به پرمختګونه ارزول کیږي، یو افغانستان د دولت په پراختیایي تګلاره باندې بحثونه وشي. د مالی وزارت په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوی و، خو په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو او دغه شان د کورونا وبا د خپرېدو له امله وځنډول شو او نن به پیل کیږي. په دې غونډه کې د مالی وزارت د اعلامیه په اساس باندې چې لکتر لګه د سلوېختو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي په دې کې برخه اخلي، او د افغانستان کې د سولې په پرمختګونو باندې او په بیلابیلو نورو مسایلو باندې بحثونه کیږي. دغه شان به د دیناسته کې د 2000 پرختۍ ناستي په څرنګوالي باندې چې ټاکل شوی د جواب خار کې د افغانستان او فنلند په قربتو باندې تر سره شي هم خبري او بحثونه وشي. سام څخه هدف د هغه هیوادونو او سازمانونو دی چې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه شان تکل صاحب نن د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه باندې بحثونه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په اقتصادي پرمختګونو د همکاریو په پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعاتو باندې بحثونه او خبرې اترې وشي.
لکابله د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې د سام د غونډې په اړه جزئیات راکول. د خبرونه په دوهم نیمای کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې نن د خوارځواکۍ په اړه بحث لرو.
دا یو نمبر شې دی ورکول ته له وخته کمزوري وو، هغه شې دی ورکول سي دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه انده پورې راغی.
نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د وګړو او وسایتو زیاتوالی د ښار نظم خرابوي. دوی وایي په دې وروستیو دوو لسیزو کې د نړیوالې ټولنې لخوا زیاتې اندازې پیسې په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم لګول شوي، خو د کندز ښار په څیره کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی.
افغانستان کې د ځینو خارونو غیر معیاري والی نوې خبره نه ده، خو د کندز یو شمیر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د دې ولایت مرکز اویا کاله وړاندې د 5000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی و چې اوس نږدې شپږ برابره خلک پکې ژوند کوي. دوی وایي اوس مهال په کندز ښار کې نږدې 400,000 کسان ژوند کوي چې د نفوس او د وسایطو زیاتوالی د ښار نظم هم خراب کړی دی. 15 کلن نواب خان جمعزاده چې له 15 کلونو راهیسې په کندز ښار کې ټیکسي چلوي وایي د ښار د واټونو د سور کموالی یوه جدي ستونزه ده.
ستونزې خو زښته ډېرې دي، یو هم سړکونه واړه دي، رکشې ډېرې دي، موټر ډېر دي، موږ خپل هم په مشکل کې استو. بعضې ځای رابندې کېږي، تیل هم زیات مصرفېږي، وخت هم ضایع کېږي، نو دغه مشکلو سره موږ سر دوچار است.
دا د کندز ښار د امام صاحب بندر واډ دی. د سړک تر غاړې یو ځوان ولاړ دی چې په یو لاس یې خوله او پزه له دوړو او لوګیو پټه کړې. دی خپل ځان عبدالحکیم احمدي راپیژني. نوموړی هم وایي
دولتي اداراتو او چارواکو عمومي واټونه بند کړي دي چې دا یو لو ستونزه د خلکو سره او ترافیکي ازدحام هم همیشه منځ ته راولي او که ماستر پلان نه تطبیقېږي اقلن دغه موانع پورته سي.
په ورته مهال کې د کندز ښار د شورا مسؤول ذبیح الله مجدي وایي چې د ماستر پلان نه عملي کېدو زیاتې ستونزې پیدا کړې دي.
ښار کندز برای 70,000 نفر ساخته شده، آماری که در اختیار ماست بیش از 300,000 نفر در حال حاضر در این شهر زندگی می‌کنند.
د کندز ښار د 20,000 نفر لپاره جوړ شوی و او کوم ارقام چې زموږ په اختیار کې دي، اوس مهال په کندز ښار کې څه باندې 300,000 نفر ژوند کوي. تر کومه چې د ښار ماستر پلان پلی نشي، د خلکو امنیتي او ټولنیزې ستونزې هوارول ناشونی کار دی. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری بیا وایي له یوې خوا د ښار کمبرې سړکونه او تر څنګ د یو شمیر دولتي ارګانونو لخوا د ځینو سړکونو د تړل کېدو له امله هم په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
ماستر پلان راته تطبیقېږي نه. موږ په کندز کې څلور جادې لرو چې جادې ولایت، جادې سینما او جادې د محکمې. نو دوی قادر دته نسو چې دغه دوه جادې خوشی کړي چې دغه ازدحام لږ زره کم شي. موږ فعلا 400,000 نه زیاتره نفوس په خپل ښار د کندز کې شته، په یو مسیر باندې رفت و آمد کې په کندز کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
د کندز د ښار جوړونې او د اراضۍ ادارې رئیس محمد هارون ارزبیگی هم وایي چې د کندز ښار پراختیا ته اړتیا لري.
په ما ساعات انکشافی را تعیین کردیم در طرف سمت شمال کندز است، اونجا بعد شهرکا هم
موږ د کندز ښار شمال لوري ته سیمه د ښار د پراختیا په خاطر په نښه کړې ده چې هلته اوس مهال پر ځینو استوګنیزو ښارګوټو او دغه شان د غالۍ اوبدونکو پر ښارګوټو کار روان دی. د ښار د پراختیا ساحه تعیین شوې ده او د وخت په تېرېدو سره به پړاو په پړاو پلی شي، ځکه د کندز ښار پراختیا ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د ولایت مقام نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره ونه توانېدلو. د کندزیانو په خبره د ماستر پلان عملی کول د دوی ډیره په خوانی هیله ده، هغه هیله چې تر اوسه یوازې هیله پاتې شوې. دوی زیاتوي که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو له کندزیانو سره ژمنې کړې وې چې د کندز ښار د ماستر پلان پلی کول د دوی په کاري لومړیتوبونو کې شامل دی، خو په خبره یې د ملي یووالي حکومت پای ته ورسېده او د ماستر پلان د عملي کولو په برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
اوس هم قدر منوریدونکو د مازیګر څلور بجې شوې ده. شیبا د خبرونه په دوام کې د نور موضوعاتو د اوریدو لپاره سره اوسئ. د شیبا ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي په دې هیواد کې په 2020 کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 40 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیایي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. امریکایی ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیز چانګدو کې له خپلې کنسرګلۍ څخه ووتل او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې اورئ، قدرمنو اوریدونکو، په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو او مړینو شمیر زیات شوی او دا لا هم په زیاتېدو دی. د وضعیت نه یوازې ډېر هیوادونه بیا دې ته اړ کړي دي چې د دې وایروس د لاس رعایت د مخنیوي لپاره سخت مقررات وضع کړي، بلکې د کرونا د مخنیوي ستونزو ته د چارواکو پام هم اړولی دی. په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې به چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د نوریاس نوری پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
چین چې د اپریل په میاشت کې د کورونا وایروس د سرایت مخطر ډیر ډب کړی و، په وروستیو کې هر ورځ د دې وایروس د نوې مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د چین په لویدیز شنجن ولایت کې د کورونا 16 نوې پیښې ثبت شوي. چارواکو په دې او څنګلورو، لیاونینګ او جیلین ولایتونو کې د کورونا د مشکوکو پیښو پراخ ټیسټونه پیل کړي دي. د شنجن په مرکز اورم چې کچې د کورونا وایروس د نوې پیښو د سرایت مرکز ګڼل کیږي، ډېرې سیمې بشپړ قرنطین شوې دي. په چین کې چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې پکې د کورونا وایروس پیدا شو، تیره میاشت په سلګونو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او په زرګونو کسان چې د کورونا شک پرې شوی تر څارنې لاندې دي. د هسپانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې هم وضعیت مخ په خرابېدو دی. هسپانیا کې بیا د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې او چارواکي اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې نوي مقررات وضع کړي. هسپانیا ته عموما په دوبي کې ډېر سیلانیان ورځي. نور اروپایي هیوادونه پر خپلو هغو وګړو چې دې هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي او اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي، د سفر محدودیتونه لګوي. په جرمني کې چې د نورو هیوادونو خلاف د کورونا وبا د خپرېدو مخې تر ډېره ډب کړې وه، په یوه مورد کې د کرنې په یوه فارم کې چې د هنګري، رومانیا، بلغاریا او اوکراین د وګړو په شمول ډېر بهرني کارګران پکې کار کوي، 144 کسان پر کورونا اخته شوي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې چې د نړۍ تر ټولو سخت کورونا ځپلی هیواد دی او پر کووید-19 ناروغۍ نږدې 4,200,000 کسان اخته شوي، هم د دې نښې نه لیدل کیږي چې د دغه وایروس د خپرېدو مخه به نږدې راتلونکي کې ونیول شي. په وروستیو 5 ورځو کې په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا له امله له 1000 زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې او په دې موده کې د ورځې په متوسط ډول 8,000 دغه وایروس نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا چې تر نورو ډیر کورونا ځپلي ایالتونه بلل کېږي، پکې ډیر اقتصادي فعالیتونه په ټپه درول شوي او د ماسک اغوستل په ډیرو سیمو کې اجباري شوي دي. په اسلامي هیوادونو کې چې د لوی اختر لپاره چمتووالی نیول کېږي، چارواکي په پام کې لري چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. عراق حکومت ویلي چې د جولای له دیرشمې د راتلونکې پنجشنبې له ورځې به په ټول هیواد کې د لسو ورځو په مخه ګرز بندیز ولګوي. پاکستان کې روغتیایي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې که د اختر په شپو ورځو کې له ټولنیز واټن او نورو روغتیایي سپارښتنو څخه سرغړونه وکړي، د کرونا د وایروس نوې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. سعودي عربستان له مخکې د سږني حج مراسم ډیر محدود کړي او د نورو اسلامي هیوادونو وګړي یې دې هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له ورتلو منع کړي دي. د افغانستان په ګډون یو شمیر نور اسلامي هیوادونه هم په پام کې لري چې د لوی اختر په شپو ورځو کې نوي مقررات او بندیزونه اعلان کړي. د ورلډ میټر انفو ویب پاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 14.5 میلیونه او ترې د مړو شویو شمیر نږدې 653,000 کسانو ته رسېدلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله فاروقی د هلمند ولایت له ګرش ولسوالۍ نه لیکي، د ملکیانو وژنه باید ژر تر ژره ودرول شي. شریف الله اشرفیار د هلمند ولایت نه لیکي، طالبان دې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالنافع اخونزاده لیکي، د ملکیانو د وژنې رعایت حکومت او طالبان دواړه باید وکړي او خپل مطلب ونه چلوي. عبدالمتین مسروری لفاریاب نلی کی، طالبان او حکومت باید بین الافغانی خبری پیل کری او افغانان د نور نغولوی. تازخان سمسور لیکی، د سولی په حق افغان حکومت په یوا خوله نه دی او ځکه په دې برخه کې پرمختګ نشي کولای. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، که د بندیانو تبادله تر سره نشي ګمان نه کوم چې بین الافغانی خبرې به پیل شي. په نورو پیغامونو کې قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي دي، په نادلي کې زراعتي کروندو مرزونه کړي، بزګران زیات ورخطا دي، دولت باید د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، د کمال خان د بند مبارکي و نیمروزیانو ته وایم، ځکه چې دا د سختې خوشحالۍ ځای دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا دی د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسې رابولم د ازادۍ راډیو د اونیزو خپرونو د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او همداراز د سپورت نړۍ د اونیز پروګرام اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی مخ وچ سوی تر دغه اند پورې راغی.
با ماشمانو که ده خوار زواکه نخی نخانی کومیدی،
اغل قدونه لند پاتی ده دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی ده.
ده دیستونزه ده هلاری چاری کومیدی،
یا و کورنهی ده الوگانو ده لسرسه ندی، اغی ده الوگان نه دیگه تا وقلی حبوباتی لکه نخود، لوبیا، می، عدس هم ده اگه تا وقلی.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي، بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو، په آخر کې مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سي ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې نه لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځوکی یا سوې تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځوکی له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځوکی یا سوې تغذیه اخته شوي دي.
زوی څه پیسې وې دي؟ سوې تغذیه. ولې سوې تغذیه
څه؟ تاسو زس خبره
شو دي خپل ورکړي
یا شو دي مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دي خچې ورکول
دغه پوره دي ورکول مرغۍ چاپ شدي ورکول تر اوس پورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ډنګر خلاول ور له دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډيري زرنيسا
لکم جراغلي
لا باګرام
دلته دي څه لپاره غلي
دته مې زوې نه جوړه
پدې زوی دې څه سی ویلې
دوه میاشتې نه څه یې ستا په خو پاسو دوه میاشتې دا غاسې څه تا غازید
خپل شو دې ورکې
خپل می ورکوم کم
کم دې
او
والي دې شو دې کم دې
راس خبر
چې شي خوري خوراک څه کې
خوراک چې دا کور خطر ماته دا غو
مثلا کوم شان دې خوري
بانجان بامیا کدوکا کی
د میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه سکلا سړی کور کې ناس
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای پنس اتی دل تی چلا کو ډاکټر سیمور ورغل دا خراب شدید نو کچ دی مخ وچ سو نتی پریک دا پودر شدی ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس تبی سو ل تبو چې بس دا عمل و استراکو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدی ورکول د ل وخت کمزورې و هغه شدی ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پوری راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدې ورکړل شي ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځوکۍ پاکل څه وي د امروختیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخي متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
توی تغذیه یا خوارځوکۍ دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغۍ مور ده چې د ټول نور ناروغیو زیګنده د کچیت یو ماشوم په خوارځوکۍ اخته وي نور ناروغي درې حالت لري لومړی زر ماشوم ناروغه کیږي دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي دریم د ناروغي موده زیاتیږي نو ځکه وته ناروغیو مور وي یو حالت ته سوی تغذیهات یا حاده خوارځوکۍ او بل حالت ته مزمنه خوارځوکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږ میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي دا حالت ته
د امروختیا وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځوکۍ اخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لګ پوهه ده ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خوارځوکۍ اخته شي بیا روغیدل ساده کار نه دی په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي
مزمن خوارځوکۍ اندازه تقریبا په هر سل ماشومان کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خوارځوکۍ اخته دي اغه ماشومان چې په هاده خوارځوکۍ اخته دي 9.15 په سلو کې په هاده خوارځوکۍ اخته دي چې مونږه د هاده خوارځوکۍ په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدیده هاده خوارځوکۍ اخته دي چې دا انداوس تداوی ته ضرورت لري د مزمن خوارځوکۍ لپاره خوشبختانه لمړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی دی اغه ټول میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه خ تغذیه شي ترسو ماشومی د خوارځوکۍ څخه وساتل شي خپل شو دی چې اورګه په شکل یا خړن دی په لومړي ساعت کې خپل ماشومان ته ورکي زکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي بیا به نه یوازې دا چې په خوارځوکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیه مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي پرته وښي
زوی تغذی دو شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک کوي خو ضروریات مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي، زکاوتی لاند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغوی داسې نه وایي چې هغه زوی تغذی دی، ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دی ته وایو زوی تغذی هات.
اوس به راسو دیته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذی لامل څه کېدلی سي؟ ولې یو ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي، واکسین نه اخلي، یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی، او دا تجدید کیږي هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی د کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذی مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذی ده؟ علایم راته وایه.
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغې بازی کوي. بل دا دی چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضي نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل م
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په د خوارځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکي، دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی ده پاره کافی نده. کله چې موږ زلسه هم مراد وکو، مور او غذا په وخت زمان ورکو، او بل خبره داده چې میندی ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسی کله چې ماشوم وژری هغې ته
دوډی ورکي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطره هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات ویتا غذا ورکی شودې، خو اتمی به ورکی تر دو کلونه پورې، خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکی هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ته ورکی. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صاف اوبه ماشوم ته ورکی، او د ماشوم میده دومره کوچنی ده چې سو کشوکه هغه سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گی بیم مواد غذایی پقیه که نشته. میشه مونگ میاندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سر یا غذا جور گی بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان گی که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا غی تا در گی.
دیر منه نه خیروسی. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مومال او ملګری.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر.
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده مازدیگر تر چلور بجو لازادی رادیو.
ده لوبو لمیدانه
over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو میدان ته خراغلی په دې هیله چې تیرونه مو په خوخی تیر کړی وي. زیکرام الله اکرامو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم. په کندهار ولایت کې د بوست کرکټ غورلی په نوم سیالۍ پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په دې غورلی کې 15 لوبډلې برخه لري چې د بیلابیلو سیمه ییزو سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. د دې سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستو د بولې مراسم هم تیره شپه ترسره شول. تر دې دمه لا د دې سیالیو د پایل نیټه نه ده پډاګه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه هم پیل شي. د شپږیزې دا وم پړاو سیالۍ به د همدې میاشتې تر 23 دوام کوي. خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دریو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران لپاره بیا خوشینونکې خبر داده چې د هندوستان آی پی ایل او شپږیزه کرکټ لیګ د شپږو ورځو په توپیر پیلېږي. دا درې افغان لوبغاړي د سکل په آی پی ایل سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب لوبډلو لوري اخیستل شوي دي. آی پی ایل سیالۍ بیا د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه پیلېږي. اوس پوښتنه داده چې دا درې افغان لوبغاړي به شپږیزه لوبوي او که د هند په آی پی ایل سیالیو کې به برخه اخلي. په دې اړه به تفصیل د خبرونې په اوږدو کې واورئ. د کرکټ لپاره بل خوشینونکې خبر دا ده چې د کرکټ نړیوال شورا د 2020 شلوریزه سیالیو لوبي زندولي. دا لوبي د همدغه کال د اکتوبر په میاشت کې په استرالیا کې کیدی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي د پریکړې د کورونا وایرس خبرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه شورا اجرایی مشر مانو ساهنی 13 اونۍ ویل چې د 2020 د شلوریزه سیالیو د زندولو پریکړه ل ډیر غور وروسته وشوه. نوموړي ویل په دې پریکړه سره د کرکټ نړیوال شورا ته نور نړیوال سیالیو لپاره لاري او انتخابونه پرانستل شول. د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې په اساس اوس به د کرکټ دوه شلوریزه نړیوال جامونه په دوو کلونو کې کیږي. د 2021 کال د اکتوبر په میاشت او د غشان د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې چې پایلو به د نومبر په 14 او 13 وي. د کرکټ نړیوال شورا هم دغه راز ویلي چې د 2023 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې به د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې په هند کې ترسره کیږي. تحصیل ازادي رادیو نه د لوبو لمیدانه ونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل د افغانستان په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د بوست غورلیک سیالۍ په نوم سوداګریزي سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، کومو لوبغاړو ته پکې د لوبېدو چانس شته، په کومو لوبغاړو ترسره کیږي او دغه شان په شپږیزه کرکټ لیګ او آی پی ایل کې د دریو افغان لوبغاړو د لوبېدو د سرنوشت په اړه مې څو شېبې وړاندې د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه وکړه.
د لومړي ځل لپاره شخصي لیگ چې په نامه د بوست غوره لیگ ده هغه به ترسره کیږي. له دې وړاندې هم شخصي لیگونه او تورنمنټونه ترسره شوي دي، خو دغه لیگ چې ده په دې کې بوري ترسره شوه د لوبغاړو او دغه لیگ د بوست له مسؤلینو څخه اجازه اخیستل شوې ده. په دې کې 15 لوبغاړې دي چې دا لوبغاړې د ځایي سوداګرو لوري اخیستل شوي دي او شلوریزه لوبې دي چې هر لوبغاړی کې دویش لوبغاړی اخیستل شوی دی. تر اوسه دوی د دغه لوبو رسمي نیټه نه اعلان کړې.
دا سیالۍ به ټولې په کندهار کې ترسره کیږي کنا د نورو ولایتونو په کرکټ لوبغاړو هم؟
بله هو، دوی د دوی د پلان له مخې دا لوبې دوی په کندهار کې ترسره کوي او د لوبډلو تر د لوبغاړو معیار د ټاکلو پروسه هم درلودله چې اولوباری چې ورایتی لوبي کړی، فرست کلاس لوبي کړی، لسته لوبي کړی او یا هم د افغانستان په ولسکلونو یا ملسکلونو لوبډلو کې استازیتوب کړی.
یعنی تر دې دمه معلومات شته چې د بولۍ په دغه مراسمو کې ټول څومره لوبغاړي اخیستل شوي، د لګښت په اړه تاسو ته کوم دقیق راپورون درکړل شوی؟
هر لوبغاړ لپاره 2 لوبغاړي اخیستل شوي دي چې ټول کې 15 لوبغاړي دي. دغه لوبغاړي دوی په کټګوري ویشل وو چې تقریبا د سی او ایچ په څلورو کټګوري ول او دا غي په اساس باندې دوی لوبغاړي خپل لوبغاړو ته ټاکلي دي او اخیستي دي.
او د ملي لوبډل لوبغاړو ته په دې سیالیو کې د لوبېدو اجازه تقریبا نشته نو؟
هغه لوبغاړي چې په داخلي کچه باندې لوبې کوي لکه ما مخکې تاسو ته ویل چې ګریډ ون لوبې دي، فرسټ کلاس لوبې دي، لسټ ای دي، چا چې ولس کلن لوبډله کې لوبې کړي او چا چې ولس کلن لوبډله کې لوبې کړي دي هغه لوبغاړي اختر شوي دي او لوبې دي.
هوتک صاحب، له دې ورخوا د شپږیزي لیګ د افغانستان تر ټولو ستر د کرکټ لیګ دی چې په کور دننه ترسره کیږي، وم پړاو سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان لمخې په 14 د سپتمبر باندې پیل کیږي او تر 23 د سپتمبر پورې به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د کرکټ آی پی ایل لیګ په 19 د سپتمبر باندې پیل کیږي او زمونږ درې لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او دغشان مجیب زدران په دغه آی پی ایل سیالیو کې سکهال په 14 پړاو سیالیو کې به هم دوی لوبیږي. سالور 15 ورځې دلته تفاوت موجود دی، آیا لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې آی پی ایل کې ولوبیږي کنه؟ اول به شپږیزه لوبې دا غینه ورو سبب یاد آی پی ایل سیالیو ته ځي.
تاسو د دې چې تل وخت د تاسو په دې خبر یا چې د افغانستان ملي لوبغاړو ډېر وخت خپل ملي لوبغاړو ته لوبیتوب ورکړی دا دا اصول هم دي چې دوی به خپل ملي لوبغاړو ته لوبیتوب ورکوي، خو د افغانستان کرکټ بورډ به داسې یو پریکړه وکړي چې هغه د افغانستان او د افغانستان د ملي لوبغاړو په ښه تمام شي او ټول نقاط په پام کې ونیول کیږي او له هغې وروسته به په دې هکله یو پریکړه کیږي چې ان شاء الله موږ به له تاسو سره شریکو.
یعنی تر اوسه پورې په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې؟
تر اوسه په دې اړه کومه بله پریکړه نه ده شوې، خو لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي ملي لوبغاړو ملي لوبغاړي لومړیتوب ملي لوبو ته ورکوي او له هغې وروسته نور لوبو ته وخت ورکوي، خو په دې هکله به لکه مخکې ما تاسو ته ویلي په دې هکله به د افغانستان کرکټ بورډ بیا هم غور کوي چې دا څه په کوم کې د افغانستان او د ملي لوبغاړو په ګټه تمام شي.
This is really great counter punching. It's gone for the big one.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو. اوس هم د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو روزونکو حمید الله یوسف زی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بل ما تقریبا 15 کال کې د فوټبال کوم او فوټبال می شروع کړی دا او تقریبا یو لاس کال ملي ټیم کې مې لوبه کړی دا او نور منتخب ټیمونو کې مې لوبه کړی دا او کله چې زما خو د کوچنوال نه فوټبال خوښ وو، ورزش مې ډیر خوښ وو، ما والیبال کوو، هغه نه وروسته بیا مې فوټبال شروع کړ، هغه نه وروسته خدای راته برابر کړ، یو ټیم کې مې فوټبال وکړ شروع کړو، دغه سمو مې کابل ته راغلو، کابل کې مې فوټبال وکړو او ښه ټیمونو کې مې فوټبال وکړو، ملي ټیم کې چې انتخاب شم ډیر خوشاله وم او زما د کوچنیوال نام ورزش خوښ وو، همدغه فوټبال چې مې شروع کړ 2015 نه چې ملي ټیم کې انتخاب شوم، سفر نوم کړی ډیر ملکونو ته او موږ ډیر افتخار لرو لاسرارونه لرو چې هغه 2011 دی چې نایب قهرمان شو دی جنوبی آسیا کې او 2013 کې موږ قهرمان شو په جنوبی آسیا کې، هغه کې زه خپل اشتراک درلود چې دا ډیر غټ افتخار د افغانستان لپاره وو او هغه نو وروسته هم ډیر ملکونو کې موږ مسابقه کړې دي، کوالیفای راوند د ورلد کپ موږ کړې ده، چیلنج کپ موږ کړې ده، کابل کې ژوند کوم، زه خپل د کندوز یم، د خان آباد ولسوالۍ یم، درې زمن لرم، دوه لورګان یو زمن دي چې الحمدلله شکر د ژوند نه ډیر راضی یم، فضل له خدای ډیر خوشاله یم او وظیفه مې د فوټبال ولې چې ما دې کې کورسونه کړې دي، تخصص مې د فوټبال دی، ورزش دی چې زه افغانستان فوټبال فدراسیون کې وظیفه لرم او هغه نه بغیر هم شخصي ټیمونه لرم، دوه درې دانې چې هغوی ته تمرین ورکوم، د هغوی نه زه تنخواه اخلم، معاش اخلم، دې سره زما ژوند ښه تېرېږي او الحمدلله ډېر خوشحاله یم. ما کوم مارزو چې درلود هغه خو پوره شو، ولې چې ورزش دومره فوټبال نوم کړی ده چې زما ارزو دا و چې افغانستان ملي ټیم یو قهرماني واخلي چې زه پکې هوسم، چې هغه ارزوم په ځای شو، ډېر فوټبال هم کړی فضل له خدای او دینه ډېره وروسته زه ارزو دا لرم چې افغانستان کې سوله راشي، دایمي سوله راشي، چې ټول ځوانان په ګرد افغانستان کې چې څومره ځوانان دي هغوی وکولی شي چې په آرامه اعصاب باندې خپل ورزش ته دوام ورکړي او افغانستان لپاره افتخار ویاړ راوړي. او بل ارزو مې دا دی چې د افغانستان ملي ټیم داسې یو غټ غټ درونونه کې وګورم، داسې ورلد کپ کې وګورم، ایشیا کپ کې وګورم، دا زما ارزو دی.
د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو مومی روزون کې حمید الله یو سبزی او چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکول درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیولۍ د لوبل میدان او نيزه خبرونه هم پاتې رسیږي تر بیا مو په لوی او بخون کې سختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
پنای او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.